افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. په څو شیبو کې راپورونه در پیژنو. د یکشنبې ورځ ده، د مرغومي اجدي درویشتمه د جنوري دولسمه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاورې کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 نه د کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي، د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تېر جمهوري نظام کې پیل سوې وې، خو کلونه کېږي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. دغه ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنز خبري د مخدراتو کو پوړان د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د یرغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند حدسې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګېدنې کې د 11 کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې لڅور زراهیسی اور لګیدل چې تر اوسه چباندی 160 زره کورونه اپارتمانونه سوداګریزی ودانی او نور نقلیه وسایط سوځلی لمړنی ارزونی شی چې دغه اور لګیدنی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولې د زیان اندازه تر اوسه له 150 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی ده د سودان پاوس پرون شنبه ویلی چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی که دغه اقدام په بریا بشپړ سي په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په دسمبر میاشت کې نیولې وو که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو په پاکستان کې په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پر پرتو خنډونو په 2 ورځنۍ غونډه کې خبرې کیږي چې نن یې 2مه ده خو طالبان په دې غونډه کې نسته
کله نو څه خبر سوم طالبان ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه هغه مې له لاسه ورکړه
په یو راپور کې اوري
ډېره کمزوري یم تر دې عادت سي دي سم ګرځېدای
نه سم حال کې د خوړو ځواکې د زیاتوالي په اړه د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه شولې هغه افغانان د غرامت غوښتنه کوي چې د کورونی غړی د بهرونی ځواکونو لخوا وژل سوي دي دا هم ورته چې په وروستیو 2 ورځو کې پاکستان کې داسې پیښې سوي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د خبرونې په 2مه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبرې وسی د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د 2 ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبای وسره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي صادق خان په دې نسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه 2 ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې په نومړی ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل لاس د کړو د نجونو راګرځول له روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي د ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي خو د دې ډلې استازو پکې ګډون نه دی کړی د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلې کړې دي نوریه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو سره خبرې کې موبایل
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یو د هیلې د راځوندي کېدلو یو څراک و چې دا هیله موږ بېرته له لاسه ورکړله کله نه څه خبره سوم طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه هغه مې له لاسه ورکړه خصوصا د ما لپاره دا بیرته دی او مایوسه یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
دا انجونو د زده کړو د ملاتړ د ورځنی ناسته چې دا اجنډا ډیره برخه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس باندې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسې دښمن هم ستاسې په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د انجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمبارۍ وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. راپورونه پر بنسټ یوازې په تېره یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوصلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بېسرحد ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تر د کندوز ولایت د بېسرحد ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو، هغه ته د نرس په توګه کار کوو. دا غسر نور ملګری هم بیگونه انسانان چې واغه په دغه هوایي برید کې شهیدان شول، نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنه ولا او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې دغه سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوی و چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کاله په افغانستان کې د 9 دېرش ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژان سپې یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان له ډلې سبحان مصبا وایي په جګړو کې د بېګناه خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاږل شي.
دلته خو اصل په دې کې ده چې که چیرته دوی په هغه مطبوع هېوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید هم راشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کمه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه یې په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړون نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2025 نه دی کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځوکو ماشومان په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې د غرض د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خوارځواکو میندو په شمیر کې هم پر روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا کاکړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خوارځواکي اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان هادي خوارځواکي سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2025 کال کې به د خوارځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوارځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغیو لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمېر خوارځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوارځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ، ویلې چې خوارځواکی دی، نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. موږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه له کومه کړو؟
یوې امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلی سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور ده او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عاده سه بیخي سم ما ګرځېدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی وازې پورې مربوطېږي، خواړه سره وخورې دا خو داسې حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو له مخې خوارځواکي دوه ډولونه لري، چې یوه یې حاده او بله یې مزمنه خوارځواکي ده. په هغه خوارځواکۍ کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوارځواکۍ بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیم ضیا وویل چې خوارځواکۍ ماشومان د دې ترڅنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو ترڅنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میند باید خپل ماشومان ته تر دو کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته باید شپږ میاشتې نه نه تنوع د غذایی باید میند په نظر کې ونیسي. او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارځواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندوار میندې له حادې خوارځواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په وروستیو دوو ورځو کې په پاکستان کې داسې پیښې شوي چې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یوه کان د نړیدو په پیښه کې 2 تنه مړه او ځینې نور ټپیان شوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هم تفصیل.
دا خیبر پختونخوا په کوهټ سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې 2 تنه یې وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي د دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټروانی کنټرول له لاسه ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبې په ورځ ویلي پیښه په امبیری کلا کې د انداز پر لویه لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمې کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پیښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه وی رښتون کې وی سرچینې د امریکا غاک ډی بی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتي حالت نازک او یو شمېر پیښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پیښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ورموړس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه له 200 بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د 4 کارګرو جسدونه راویستې دي. دا دغه چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د رایستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی. خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر ایستلو کې خپل د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د 14 لکبله کارګر په کان کې بند پات شوې دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې 12 د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نو شربانی په بیان کې ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په 9 نیټه د بلوچستان په یو شمېر نورو کانونو کې په بیلابیلو پیښو کې 3 کارګران وژل شوي او 3 نور ټپیان وو. د قانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د قانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2024 کال کې د بلوچستان په قانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وای استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړي چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې کمیټې د پنځمبې په ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي موندنې د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او لوکلونو رئیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو استرالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډیری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو تر منځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې استرالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو تر منځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو تر منځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي موندلې چې استرالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې استرالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې استرالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هېواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وی استرالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یوې فعالې شهرزاد اکبر د دې لامې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقص کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شویو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسې خلک مشران کړي یا داسې مشر پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نوم ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یې مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زروج محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي، دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام د تپریر دوخ د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشی دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنی ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشی دي او وې نوروزی دا د معنا ده چې یسې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشی دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د پوینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوي چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو کو پوړان دي د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړې هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلي. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په ویلامیا کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیا کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د یرغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوانتون د اور له خطر وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداري ورکول سوی. دا خبرداري د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اوروژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغد ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري په خوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابومسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شل اوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شل اوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې یې شاوخوا 20,000 منډې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالي روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافی د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافی کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي منټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شل اوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز منټور ګمارلی. نو هیله ده چې دغه پاکستانی منټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ویل ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبي چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
تیاد ورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه خره خره چرس څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شمه هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د انګلستان ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان تر 1600 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په یو استولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورټ حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلي دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي نه د یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهیږي چې په ټکو یې په باور دی چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازي هم په خپله اکسپانه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته استولای راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په خبرګون کې دی. په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي ځکه د ده په خبره همغږي سوې هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پرېکړې کلای کوي او ټینګار کوي چې سپورت له سیاست لري وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
په دغه پریکړه چې د افغانستان په تړاو باندې سوي دا په ځاله باندې باید نظر صحیح وسی او د دې ترڅنګ د خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولای شي چې ځینې هیوادونه چې
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابیدونکي وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فرا کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبې په ورځ د جنوري په 10 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فرا لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فرا ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېدل. د اټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی خو د خدیم اف سي او عدالت فرا لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو لامل لیک څخه پاتې شول او دراتلونکو پړاو لپاره به د لارمندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیگ د غوره ګول وهونکو جایزه د سرخ پوشان خوافی لوبډلې لوبغاړي فرهاد علی زاده ګټلې ده چې 13 ګولونه وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وي چې پرون د مسلمي لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې دغه لوبې به 500 بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو 40 لوبډلې پکې ګډون لري چې په 8 ګروپونو کې به هر لوبډله 4 لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یو بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپینغر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم جان عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې تر څنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د 40 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له 8 ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د 8 لوبډلو سربیره به 4 لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرسټ کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په 4 اساسو انتخاب شوی ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغې نه را تیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده. همداسې چې هغه لوبغاړی چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ویدون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او همچنان د 3D هغه کوم لوبغاړی چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کوي، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړی مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپیننګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې انشاءالله دینه بعد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کمو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کمو 15 اور او سکل خوشبختانه 500 لوبه د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دینه بعد مونږ چې سلیکشن کوو بای رول کوو، داسې نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، 4 وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل ټیمونه جوړ شوی ده چې انشاءالله ډېر یو منظم ټیمونه یي، او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هماغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هماغه مونږ اخیستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه کې په فاسټ بالینګ بخش کې، هغه په سپیننګ بخش کې. نو مونږ چې هماغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي، یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي، په دې اساس ټیمونه جوړ شوی ده. کېدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زولې پکې نه ام راغلی هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شی لیکلی ده
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سږکال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته اکاډمیانې نشته یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو ډیر خلک پکې ناکام شو نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال البته یادومه چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و مثال که هغه په بالینګ بخش کې که هغه په بیټنګ بخش کې هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و هغوی ټول په ټیمونو کې راغلی تیر دوه کالو کې درته وایم سه کال چون مونږ هغه تجربه کو هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېدو د یو ټس باندې هغه په سیستم نه پوهېدو هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو هغه خدای وکړي چې لس زره منظم کړي هغه گنجایش نشته یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي ټول پاس البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار او د ګریډون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي شپاړس اشاریه پنځه نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته چا چې پاس کړې ده پرفارمنس یې صحیح ده هغه په سل فیصده ټیم ته راغله دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم د بوز زون ده په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي نو دې نه دغه کوم هلمند دي مثال قنداري نور ولایت دي په ریژن کې چې حسابېږي نو هغه نه سپینر ورته ورکول شوی ده یعنی داسې نه ده چې یو ریژن نه بل ریژن ته لوبغاړی ورکول شوی ده دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو د کرکټ د رشد دپاره د کرکټ د تقویت دپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریژن کې ده یعنی هر لوبغاړی که چیرته فیلم کړي دغه مې نو په خپل ریژن کې چې کوم ځای کمبودي په دوی ولایتونو کې هغه ځای نه پلیر ورته ورکول شوی ده خو د بل ریژن نه ورته نه ده ورکول شوی ده د دوی ټیم خپل ریژن کې پوره شوی ده دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه را په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیمه لري په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي هر یو بل سره میچونه کوي نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي کوم کسان چې په سکواډ کې ده نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي هغې نه بعد دوی ته ریسټ ورکول کیږي کوم نور لوبغاړي چې د هغوی ته چانس ورکول کیږي په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده کرکټ تیز ده نو په دې ته یو بل دغه اضافه شوې ده چې دا د لوبغاړو دپاره هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي د په دغه اساس باندې دوی مثال باید خپل لوبه جاري وساتي اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي نو هغه کم از کم دی چې رنس کوي د رنس په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وسات او په ګریډ ټو کې البته دا لوبیز شرایط ده یو بالر که غواړي ویکټ هم اخلي پرفارمنس هم ښیي نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې خصوصا په ګریډ ټو کې داسې یو لوبیز شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سټرایګریډ باندې لوبونه کی نو چې هغه پرفارمنس کې هغه پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده تیز ده نو باید موږ ډومیسټک باید په مغه معیار باندې آماده شي آماده سي بالر نو په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي مثال په هر ټیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې یو سپننګ آل راونډر دی یو فاست بالنګ آل راونډر که چیرې ته دوی دوه آل راونډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالنګ کوټه باید دکې چې مخکې خو داسې و چې مثال پارټ ټایمر راته به اته وره وکړه نهه وره وکړه نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای په خپل پوزیشن په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې وچ کوم څه زور راکو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
کڅه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیگ پړاو سیالي لا هم نه دی بشپړې خو د پایلوبي دوه لوبډلې معلوم شوې استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوب کې لوبيږي استرالیا له هندستان سره د بارډر گواسکر په 15 ټیسټ سیالیو کې تر سخت مقابلو وروسته پایلوب ته ځان رسولې ده یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندستان لوبډلې ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې یادې لوبډلې په وروستیو دوو ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده سویلی افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې اته وګټلې درې وبللې یوې مساوي کړ او په دې سره د نمرو مجموعه سلو ته ورسېده خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي څلورې بللې دي دوی مساوي کړې دي د نمرو مجموعه یو سل دیرشته خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده په دې ګروپ کې هندوستان په دریم مقام نیوزیلند په څلورم سریلانکا په 5 انګلستان په 6 بنگلاديش په 8 پاکستان په 8 او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري د ټیسټ اتلولیو پایلوب به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغاله د پایلوب لپاره غوره شوی دی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو تاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي دغه لیګ لدی اړخ مهم دی چې راشد خان پکې دیوی لوبډلې لوبډل مشر دی او ځین نور افغان لوبغاړي هم پکې لوب کوي ټول سیالي په سویلي افریقا کې تر سره کیږي او ګډونواله لوبډلې شپږ دي چې د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل د سوداګرو لوري اخستل شوې دي په دې لیګ کې سن رایزر ایسترن کیپ مای کیپ ټاون ډربن سوپر جاینټ پریټوریا کیپیټل پارل رویلز او جوبرګ سوپر کینګز لوبډلې ګډون لري راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی هغه به د روان لیگ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډلې کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوب کوي صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیک کې اخیستل شوی دی خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروتوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبيږي د ورته چې د سویلي افریقا شلوریز لیگ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستي په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوب کی څو مهمه سیالۍ هم تر سره کړې دي. وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالۍ تر سره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د امدې خبر په پېتر رسیدو سره د دی ونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 42